عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان.
منبر آواز.
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان.
عجبا عجبت لغفلة الإنسان.
د تعلیم الاسلام ولسی رادیو محترم اوریدونکو په دې خبرونه کې به الحاج شیخ الحدیث مولوی محمد عمر خطابی صاحب تاسو ته یو عالمانه وینا واوروي. هیله ده چې د دې خبرونه تر پایه زموږ سره مل ووسی.
وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سيالي. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني.
أبغي الكثير إلى الكثير ضعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان.
لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني. قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني. متبريا مني ما نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني.
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان.
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنسان يدير عاجز مخلوق دي هر شي كي الله تا اڑ او محتاج دي. الله يدير لي ذات دي پر هر شي باندې قدرت لري او ده هر شي خزانه ده الله سره دي. سلطنت و فادشاهیم طول ده الله ده. نو دغه عاجزه او کمزوره انسان په څه شي باندې الله ته دی معزز او د قدر وړ ګرځي. په دغه آیت کې الله جل وعلا شانه د انسان هغه صفت بیان کړی دی چې دغه صفت که په یو انسان کې دی نو دا انسان به الله ته ډیر د قدر وړ وګرځېږي. دغه انسان به الله ته ډیر معزز او قدرمند وي. انسان په مال و دولت باندې الله ته د قدر وړ نه ګرځي. چې هر څونه مال و دولت څوک ولري په مال و دولت باندې دی الله ته مقرب نه شي ګرځېدلی. مال و دولت درلودل دا داسې یو صفت نه دی چې په دې باندې دی الله ته قدرمند ګرځي. دغه ډول یو انسان که څونه واک او طاقت ولري، سلطنت او فادشاهي ولري، په دې باندې دی الله ته معزز او قدرمند نه ګرځي. الله ته چې په کوم صفت باندې یو انسان د قدر ور ګرځي هغه د تقوا صفت دی. په دغه آیت کې الله جل وعلا شانه فرمایي یا ایها الناس ای خلقو دغه ټول خلقو لره الله یو خطاب کوي انا خلقناکم من ذکر و انثى الله وایي چې موږ تاسې ټوله د یوه نارینه او د یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست. یو نارینه او دا یوه ښځه چې دا ټول انسانان د هغه څخه الله پیدا کړي دي هغه یو آدم علیه الصلاة والسلام دی او بل د آدم علیه الصلاة والسلام ښځه حوا ده علیه السلام. الله اول آدم علیه السلام پیدا کړي او بیا یې د هغه د چپه پشتۍ څخه د هغه ښځه پیدا کړي. دغه ټول انسانان چې دي دا د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام د اولادې څخه دي. نو دا چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې دی د فلانکي قوم دی نو په دې باندې به دی الله ته د قدر وړ دی، دا عرب دی او دا عجم دی، دا یو ولس دی دا بل ولس دی، دا یو نژاد دی دا بل نژاد دی. نو په دغه آیت کې الله جل وعلا شانه دا خبره په صراحت سره ذکر کړې ده چې دا انسانان که څه پر مختلفو قبایلو ویشل شوي دي، پر مختلفو ولسونو باندې ویشل شوي دي، څوک تور پوست دي، څوک سپین پوست دي، څوک سور پوست دي، بیا دوی په خپل منځ کې پر مختلفو قبایلو باندې قومونو باندې ویشل شوي دي. دا د دې معنا نه ده چې دا فلانکی قوم الله ته معزز او د قدر وړ دی او فلانکی قوم بیا الله ته بې قدره دی. په دغه آیت کې الله جل وعلا شانه دا ذکر کړی ده چې انسانانو که دا په نسب په لحاظ باندې د دې اصل راواخلي ټوله د یوه سړي اولاده ده. نو اوس د نسب په لحاظ باندې یو څوک تر بل څوک افضل نه بلل کیږي، په نږدې نسب کې به صحیح وي دده نسب یو داسې چا ته رسېږي هغه به د لوړ مقام سړی دی، لیکن د ټولو انسانانو د نسب سلسله آخري یوه سړي ته درېږي چې آدم علیه السلام دی، یوې ښځې ته درېږي چې د آدم علیه السلام ښځه. نو ګویا د نسب په لحاظ دا ټول انسانانو نسب یوه انسان ته درېږي. نو دا چې په دې انسانانو کې څوک تور پوست دی، څوک سپین پوست دی، څوک په یو قوم دی، څوک په بل قوم دی، دا د انسانانو یو پر بل باندې د فضیلت دلیل نه شي ګرځېدلی. نو الله وایي چې یا ایها الناس ای خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى، الله وایي چې موږ تاسې ټوله د یوه نارینه او د یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست، چې دا نارینه آدم علیه السلام او دا ښځه حوا علیه السلام. وجعلناکم شعوبا و قبائلا، الله وایي چې موږ تاسې په ولسونو باندې ویشلي یاست. دا د تور پوستان ځانته یو ولس دی، ځانته یو جلا نژاد دی، پین پوستان بیا ځانته یو جلا نژاد دی، یعنی پر مختلفو ولسونو مو ویشلی یاست. و قبائل، او بیا مو پر قبیلو باندې ویشلی یاست. لتعارفو، یعنی دا چې په خپل منځ کې یو د بل سره وپیژني. نو په دغه آیت کې دا مسله واضح شوې ده چې دا انسانان چې پر مختلفو ولسونو باندې الله ویشلی دي، پر مختلفو قبایلو یې ویشلی دي، دا د دې دپاره دي چې دا انسانان په خپل منځ کې یو د بل سره وپیژني. دا هم د انسانانو سره د الله یو احسان دی چې کړی که موږ تاسې وګورو په دې حیوانانو کې دا د دې د پیژندنې دپاره داسې یو سلسله وجود نه لري چې دا حیوانان یو د بل څخه په وپیژني، لیکن دا انسانان چې په خپل مابینځ کې د نکاح مسایل لري د یو چا نکاح د هر چا سره جواز نه لري، ځکه ځینې داسې دوستان داسې کسان شته چې د هغوی سره نکاح نسی کیږي. نو دغه قوم و نسب باندې پر دا قومونو باندې ولسونو باندې ویشل د انسانانو پیژندل ضروري فرض دی. انسانان په خپل منځ کې معاملات سره کوي، یو د بل سره خرید و فروش سره کوي، یو بل ته پورونه سره ورکوي. نو د دې د پیژندګلوي دپاره الله پاک داس د دې سلسله د نسب خوندي ساتلی. مختلف ولسونه د قبایل دا یو انسان د بل انسان څخه په دې باندې پیژندل کیږي، که څه هم پر دې باندې سلګونه کلونه تیر شي بیا هم دا یو د بل څخه پیژندل کیږي. نوم به یې یو وي، د پلار د نیکه نوم به یې یو وي، لیکن په قوم و په دې شان باندې یو د بل څخه پیژندل کیږي. نو الله وایي چې موږ تاسې پر دا ولسونه باندې ویشلي یاست، پر مختلفو قبایلو ویشلی یاست، دا د دې د پاره چې تاسو یو د بل سره وفیشل دا د دې معنا نه لري چې پلانکې کوم الله ته د قدر وړ دی او پلانکې کوم بې قدر دی دا د دې معنا نه لري چې پلانکې کوم ډیر معزز او قدرمن دی او پلانکې کوم چې دا بې عزت او بې قدر دیوالات ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وایي چې په تاسو کې تر ټولو زیات د قدر وړ تر ټولو زیات معزز او قدرمن الله لره هغه څوک دی چې په تاسو کې زیات د تقوا څښتن دی چې زیات د تقوا ولري همدغه څوک الله ته زیات د قدر وړ دی اوس نو که داسې څوک چې دی دا دی تور پوستې دی عجم دی دی که تقوا ولري تر هغه چا و الله ته قدر پیدا کوي الله ته قدر من دی چې هغه به عربي وي یو سپین پوست انسان دی ښه شکل صورت بلر ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وایي چې بېله شکه په تاسو کې زیات د قدر ور و الله لره ستاسې هغه څوک دی چې زیات د تقوا خالي نو دغه تقوا د انسان هغه صفت دی چې په دغه صفت باندې یو انسان و الله ته معزز او د قدر ور ګرځي دا انسان که عرب دی که عجم دی دا انسان که د هر نژاد څخه وي دا انسان که د هر قوم تبر څخه وي په هره ژبه که دی ژبېږي په دې کې چې د تقوا صفت موجود دی الله ته ډېر د قدر ور هغه انسان که مال و دولت ولري او که بیخي مسکن او دربدره وي که په دې کې د تقوا صفت وي الله ته ډېر د قدر ور او په کومو کسانو کې چې د تقوا صفت نه وي هغه په هغه اندازه الله لره بې قدره کېږي نو الله ته هغه څوک د قدر وړ دی چې دی د تقوا خاوي مال و دولت پورې اړه نه لري په جاهو په منصب پورې اړه نه لري نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي کم من عشرة اغبر ذی تمرین لا یعبه له لو اقسم علی الله لابره منه البراء بن مالک رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام چې ډېر داسې کسان سه چې هغه د مسکنت له کبله د سر ویښتان یې ببر دی بدن یې په ګرځو باندې لړلی وي او د دوو زړو جامو خاوند دی فقط دوې زړې جامې یې په تن دی یعنی دا داسې یو څوک دی چې مال و دولت نه لري د ده ټوله سرمایه او دارایي چې ده هغه دوې زړې جامې وي مثلا کمیس و پرتوګي په تن باندې دی او د ډېره مسکنته د ډېره غربته په ګرځونو باندې لړلی او د سر ویښتان یې بدلې لیکن دا به د تقوا خاوند لو اقسم علی الله لابره وایي دا کس به الله ته دونه د قدر وړ دی دونه معزز به وي که چېرې دی قسم پر یو کار باندې واخ چې والله الله به دا پلانکی کار دا د ورکوي نو الله به دی په دا خپل قسم کې حنیث نه کړي دی چې پر ویشي قسم واخلي چې دا کار به دا ډول کېږي همهغه کار الله په هغه ډول باندې کوي چې په ده باندې قسم واخلي یعنی الله ته دونه قدر پیدا کوي چې د ده دعا الله پاکه کوي او دی چې پر ویشي باندې قسم واخلي الله دی په دا خپل قسم کې نه حنیث کوي هغه شی چې ده قسم پر اخیستی دی هغه شی الله پاک کوي مثلا قسم یې واخلي چې سبا به دا دې باران کېږي الله یې په قسم کې نه حدیث یو هغه ډول کړي نو اوس په دا حدیث کې نبی علیه السلام وایي چې دا داسې یو څوک دی چې هېڅ مال و دولت نه لري فقط د ده ټوله دارایي دوې زړې جامې یې په تن دي د دوو جامو څه مطلب دا دوې جوړې نه دي دا کمیس یو ټکور شو دا پرتوګې بل شي فقط دغه دوې زړې جامې لري لیکن دی څه شی دی د تقوا خاوند په دې کې د تقوا صفت موجود دی نو ځکه دی الله ته دونه د قدر ورګرځېدلی ولې چې الله و ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې هغه څوک الله ته زیات د قدر وړ دی چې زیات د تقوا خاوند په مال و دولت پورې دا شی اړه نه لري په جسم و صورت پورې اړه نه لري چې څوک قوي جسم و صورت لري څوک بیا کمزوری وي نه په قوم و په نژاد و په دې پورې اړه لري صرف تقوا فرانه او که په چا کې د تقوا صفت نه وي دا چې د هر څومره لوړ خاندان څخه تقوا مسائل بیانوی چه تقوا دا تدری مراحل ده حقا دی اللہ تا دا سو چه تقوا ندر اللہ تا دا قدر وزن تا وگور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی دا عجم و سبی دا حبشی دی دا حبشی خلق طول ترپوست دی او جب یا حبشی ده دا حبشی سخ یو قصد دی لیکن دی کلمه وای دا تقوا کلمه دا کلمه دا توحید دا الله پر رسول باندې ایمان راو دا تعالی دون قدر مقام ور کوي چې دا نبی علی السلام مؤذن جوړ شي فصفات کې هم دا نبی علی السلام ملګری او که نبی علی السلام موقین په حاضر کې دا هم سره ملګری دی او دا پنځول منځونو د فار اذان چا نارې کې بلال عبد الله تعالی فدې کې د تقوا صفات په دنیا کې هم دون عزت الله پاک ور کوي او نبی علی السلام عادت تا چ سحر به المنذ کی د صحابه کرامو سره پښتنه کوي چې پتاس کې چا یو خوب لیدل
محترم اوریدونکو تاسو د تعلیم الاسلام ولې رادیو څخه د اف ام پر سلور نیمه شرش پر سپو باندې د منبر اواز خبرونه ته غوږ یاس
د صحابه کرامو سره پښتنه کوي چې پتاس کې چا یو خوب لیدل کبه چا خوب لیدل نبی علی السلام به دا خوب تعبیر وکړي چې ستاسو خوب دا ډول تعبیر نبی علیه السلام که بخپل خوب لیدلی و حقین صحابه کرامو ته بیانوه نو یو ورځ نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ای بلال ته څه صفت لرې ما وایې په خوب کې لیدلی چې په جنت کې زه روان یم زما څخه مخته ستا د چپلکو طرفه یې د نبی علیه السلام خوب او دغه ډول د ټولو انبیاو خوبونه دا وحی دی یعنی نبی علیه السلام چې یو څوک په خوب کې ویني شته په جنت کې دی نو دا دته دا وحی کیده چې دغه نفر به جنت ته ځي نبی علیه السلام په خوب کې ویني چې دی په جنت کې روان دی او د ده د مخه څخه دا د بلال رضی الله تعالی عنه د چپلکو طرفه یې ځي دا څوک دی دا د حبشې یو نفر بلال دی لیکن په دې کې د تقوا صفت اعلی داسې مقام و عزت ورکوي چې نبی علیه السلام په دنیا کې زیری ورکوي چې ته جنت ته ځي لیکن د نبی علیه السلام خپل اکادی ابو طالب د نبی علیه السلام اکادی ابو لهب دا پر نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي د تقوا کلمه نه قبلوي د هغوی انجام بیا هغه دی چې د ابو لهب په باره کې خو دا تبت یدا دا سورت نازل شوی په دغه سورت کې الله د ابو لهب انجام بیان کړی چې دی چیرې سیصلا نارا ذات لهب ډیر ژر به داسې اور ته ولاړ شي چې هغه د ډېرو لویو لویو لمبو اور دی نو دا څوک دی دا د نبی علیه السلام د قوم څخه دی بنو هاشم څخه دی د نبی علیه السلام اکا دی لیکن تقوا نه لري د دې انجام جهنم ځکه چې الله و ان اکرمکم عند الله اتقاکم فتاس کی تر طول زیاد چه اللہ تا معزز او دکان الوار دی حقا چه زیاد تا تقوی ولی فتقوی بانی او انسان اللہ تا دکان الوار دی او که تقوی نیوی حقا انسان با اللہ تا دی قدر رو دیال دشت دی دا تقوی تی جنده نفکار دی چه تقوی وای چشت یعنی دا چه فتقوی بانی او انسان اللہ تا مقرب دی دی معزز او دکان الوار دی تقوی وای چشت د تقوا درې مرحلې دي یو تقوا هغه داده چې هغه د تقوا د اوله مرحله ده چې د توحید کلمات څوک په خوله باندې وای او په زړه یې مني یعنی دا چې څوک د الله وحدانیت مني کلمه د لا اله الا الله وای او د محمد علی صلوات و سلام رسالت مني چې محمد علی سلام د الله رسول دا د تقوا کلمات په دغه کلمه باندې یو څوک د جهنم د ابدی ورثه نجات پیدا کړي یعنی دا که جهنم ته ولاړ سي لیکن همیشه د پاره په جهنم کې نه پاتې کیږي او دا کلمه که څوک نه وایي د دغه کلمې څخه څوک انکار کوي د دې ځای به د همیشه د پاره جهنم دا چې په هر کو د هر نسب څخه نو ځکه ابو طالب او ابو لهب چې د نبی علیه السلام اکاګان دي بنو هاشم دي لیکن چې دا د تقوا کلمه یې نه ده قبوله کړې دا به د همیشه دپاره جهنم دی او نبی علیه السلام وایي چې ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه وایي هر یو بنده چې دې کلمه د لا اله الا الله ووایي او بیا پر دغه عقیده باندې دې مړ شي دا به هرو مر جنت ته ځي ځکه دا کلمه د تقوا تقوا ځان ساتنې ته وایي دا هغه کلمه ده چې مسلمان د جهنم د اور ته ځان ساتي یو انسان د جهنم د همیشګي اور څخه ځان ساتي یعنې د تل لپاره په جهنم کې د دا کلمې له کبله دې نه پاتې کېږي او دا کلمه که څوک ونه وایي هغه دپاره همیشه جهنم ده نبی علیه السلام وایي سنتانې موجبتان وایي دوه شی دا ده وځي چې هغه د یو انسان دپاره یو شی حتمي او لازمي ګرځوي قیل یا رسول الله ما الموجبتان یو چا دا پوښتنه وکړه چې دا دوه صفت ده چې د یو انسان دپاره یو شی حتمي او لازمي کوي دا کوم دوه صفات دي نو نبی علیه السلام ورته وویل من مات یشرک بالله دخل النار یو صفت دا دی وایي که څوک د شرک پر عقیده باندې مړ شي دا همیشه دپاره جهنم اور ته داخلې شي یا دا کفر او شرک دا د جهنم د اور موجب ګرځي دا څوک به همیشه دپاره په جهنم کې پاتې کیږي ومن مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه او که څوک بیا په داسې عقیده باندې مړ شي چې د الله سره هیڅ شی نه شریکوي یعنې د الله وحدانیت مني او پر دغه حق عقیده باندې دی مړ شي دا به بیا هرو مرو جنت ته ځي نو همدغه کلمه دا د تقوا کلمه ده په کلمه باندې د لا اله الا الله یو انسان د جهنم د اوره نجات پیدا کوي او که څوک د دې کلمې څخه محرومه شي دا چې په هر قوم کې هر څوک د دې لپاره جهنم ده دا آیت چې نازل شو چې نبی علیه السلام باندې چې وانذر عشیرتک الاقربین وایي ته دا خپل نږدې قوم ته به د جهنم د اورونو څخه وډېروه نو نبی علیه السلام دا صفا غونډۍ ته پورته شو او پر دا خپل قوم عبدمناف باندې دا وښي چې ای د عبدمناف اولادې خپل ځانونه د جهنم د اوره وساتئ زه تاسو ته هېڅ فایده نه شم رسولی یعنې کلمه د لا اله الا الله ووایي که دا کلمه ونه وایي زه مو د جهنم د اور څخه نه شم خلاصولی بیا پر بنو هاشم باندې را وښي چې دا بیا کښته قبیله ده نبی علیه السلام چې ای بنو هاشمه تاسو د جهنم د اور ځان وساتئ تاسو د الله د اور څخه نه شم خلاصولی یعنی که کلمه قبول نه کړي زه مو د الله د اور څخه نه شم خلاصولی پر خپلې عامه باندې اواز وکړي چې ای صفیه چې ته د الله د اورونو څخه ځان وساته زه تاسو ته نجات نه شم درکولی پر خپلې بې فاطمې رضی الله تعالی عنها باندې وکړي چې ای فاطمه ته د الله د اورونو څخه ځان وساته یعنی دا کلمه د توحید کله یې زموږ د جهنم د اوره نه سم راځي نو دا کلمه د لا اله الا الله د تقوا کلمه دا کلمه که څوک وایي په دې کلمه باندې د الله ولي ګرځي د الله دوست ګرځي ټول مؤمنان د الله دوستان دي الله ته مقرب دي الله ته قدر دي کفار ټول د الله دشمنان دي هغوی د پاره همیشه جهنم او د تقوا دوهمه مرحله دا ده چې د الله چې هر څه امرونه دي هغه دا بنده پر ځای کړي او د کومو شیانو څه چې الله منع کړی د هغه څخه ځان وساتي دا د تقوا دوهمه مرحله ده ایمان هم لري لمونځ د الله حکم دی لمونځونه ادا کړي زکات ورکول د الله حکم دی زکات ورکوي د نورو منحیاتو څخه چې الله دی منع کړی دي هر ډول منحیات د هغو ټولو څخه دی ځان ساتي یعنی کوم حکم چې د الله د خوا کې دی چې دا وکړه هغه کوي او د کوم شي څه چې الله منع کوي چې دا مه کوه د هغه څه ځان ساتي دا د تقوا دوهمه مرحله ده همدغه تقوا که بیا په یو چا کې وي دا ګرسره جهنم ته ځي لاله دا به د ارتداد څخه الله جنت ته داخلي او دغه تقوا چې ده درېمه درجه د تقوا بیا هغه ده چې د یو داسې شي څه لا هم څوک ځان ساتي چې هغه اصلا مباح او جایز کار دی لیکن کېده ده چې هغه سبب او ذریعه د ګناه وګرځي شي دا هغه څه لا هم دی ځان ساتي مثلا یو سړی شمال دولت ته دې هر ډول خواړه د ځان لپاره رانیولی شي خوړلی شي هر ډول شی جامې ښه د راحت ژوند کولی شي لیکن صرف دې خاطر دی دا ډېر د راحت ژوند نه کول غواړي چې وایي د داسې شي سره زما عادت جوړ نه شي سبا به زما د دولت نه لرم بیا به زه د راحت سره ما عادت نیولې نو په غلا او په ناجایزه طریقه به ځان ته دا د راحت ژوند برابروم دا زموږ تاسو لیدلي دي دا ډول کسان چې د ژوند چیر کړی دی مثلا په یو زاړه کور کې پرې باس کړی باندې د تګ راتګ کوه دا وقت چې واک ته رسېدلې دی هلته په ښه موټر په ښه کوټې بنګله باندې اموخته وخت چې د واکه ته لېرې شه دی چې په دا راحت په عزت باندې د ده عادت وګرځېدې بیا نو په ناجایز ترکام دا د ژوندې ځان ته برابرې دا د راحت ژوند ځان ته برابرې دا د تقوا درېیمه مرحله ده. نو د تقوا صفت چې په یو چا کې وي دغه انسان الله ته معزز ګرځي او دا معمولي خبره نه د دنیا دا معمولی فادشاهان که د دغه سره څوک تعلق ولري او یا هغه درته د قدر په سترګه باندې ګوري دا انسان د ځان دپاره څو نومې عزت بولي. لیکن دا تقوا دا ده و صفت دی چې الله ته څوک مکرم او معزز وګرځي. الله هغه ذات دی چې دا مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي. الله هغه ذات دی چې دا شین اسمان کې ورځې پیدا کړي سیلابونه دنیا راوبهوي. الله هغه ذات دی چې دا توره وچه مځکه د چې څه ګلانو باغونو درخت چې میوې دنیا راباسي. الله هغه ذات دی انسان سره دونه احسان کړی دی چې د نطفې څخه د انسان پیدا کړی نو داسې الله لرې انسان مکرم ګرځېدل. داسې الله دونه قدرتمند ذات دی یو څوک د قدر ور ګرځېدل دا د تقوا په صفت باندې او دا هم ډېر د شکر ځای دی چې د الله ته تقرب په مال و دولت پورې اړه نه لري. نو بیا به دا مسکینان ټوله د جېسه محرومه پاتې کېدل په جاو په منصب پورې اړه نه لري. بلکې دا چې انسان چې د دنیوي ژوند په لحاظ باندې هر ډول که مال و دولت لري که نه لري که جاه منصب لري که نه لري که تور پوست وي که سپین پوست وي هر شی کې چې د تقوا صفت و همدغه څوک الله ته د قدر وات. او حتی د نبي علیه السلام وایي چې کم من عشه فاغبر ډېر داسې دي چې ورېښتان یې ببر وي د مسکرت له کبله په ګرځلو باندې لړلې وي ذو تمرۍ د دوو زړو جامو خاوند وي لا یقبه له او هیڅوک د ده وخوا ته قاتل نه کوي یعنی هیڅوک دی په سړو کښې را نه ساتي. داسې انسانانو ته یو بې قدره څوک دی لیکن الله ته څومره قدر لري لو اقسم علی الله العبد الله ته بیا دونه قدر لري که دی قسم واخلي پر الله باندې چې الله به دا فلانکۍ کار دا ډول کوي الله به هغه کار کوي یعنې د ده دعا به الله پاک کوي. نو دا الله ته معزز و قدرمند ګرځېدل هغه په تقوا سره دي. نو هر مسلمان د پاره په کار دا ده چې د تقوا صفت په ځان کې را پیدا کړي د تقوا په صفت باندې به دی الله ته د قدر ور ګرځېشي. او هر څوک چې الله ته د قدر ور وګرځېدي هغه د همیشه د پاره به قدرمند وي همیشه د پاره به عزتمند وي او د همیشه د پاره به کامیاب وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
محترم و اوریدونکو له تاسو څخه ډیره مننه چې د منبر اواز خبرونی ته غوږ واست. البته زموږ نورې خبرونی ادامه لري. هیله ده چې زموږ سره ووسی.
فکرت فی الدنیا فکانت منزلا عندك بعض منازل الربان
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان
وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زياني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت أرضي ثم رزقت ولاتاني
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان
لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان.